به طرف انتقال بدن.
برنامه رنگ‌های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت 8 با وقت افغانستان شد. احمد تکل با یک برنامه یک ساعته دیگه با شما است. آقای تکل سلام و باز هم صبح بخیر.
دیر من نکام مرزبان سبت استرای مشه لیوی جنجالی او لراپورونو دکی خبرونه نه. قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کام. در خبرونه پا زیاده برخه که در ازاده رادیوی مجلی اونیس پروگرام خبرو چه کلتوری و دبی مسائلو تا زنگره ده. در ازاده مجلی پا ننانیگانه که با در پکتیا در سمون کلتوری طولنه پا نوخت در جوره شوی مشایره زینه برخه واره.
ستا وجود زما وجود زما وجود ده ستا وجود بیا هم فاصله لرو یو لری ده ده با وجود چرتا چه تیاری وی ترگمه وی آورانا نوی حلتنو حتمی ده ضرورت ده ده رنا وجود.
دا شعر او نور شعرونه په همدې خبرونه کې واوري. خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د قانونو غیر قانوني استل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. دا هر څه وروسته راځي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل اوروي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به په خپلې خاورې کې د کار کولو اجازه ورکوي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تېرو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅې کړې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې متحده ایالاتو له پاکستان سره د F-14 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالي مرسته وځنډوله. دا هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یو حکومتي کمیټه دې جوړه سي چې پر دې مسئلې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له خولې وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کاري جوازونو د ترلاسه کولو لپاره ضرورت دی چې له هغه هیواد سره یو هوکړه لیک امضا سي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې افغان لوری به کله د سعودي عربستان شرطونه پوره او له دې هیواد سره به هلته د افغان کارګرانو په اړه توافق لاسلیک کړي. په پکتیا کې یو پولیس سرتیری په محضر کې لومړی خپل میرمن او وروسته خپل ځان په ډزو وژلی دی. د پکتیا د امنیت قمندانې مرستیال نثار احمد عبدالرحیمزی د دوشنبه پر ورځ د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دې سړي خپل میرمن په نامشرو اړیکو تورن کړې وه او د ګڼې ګوڼې څخه په ډک بازار کې مخکې له دې چې ځان وژني خپل میرمن یې وژله. نوموړي وویل دا پولیس سرتیری ځای پر ځای مړ شوی او ښځې یې روغتون ته پر لاره ساور کړه. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د زور زیاتي او کورني تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تېرو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې 15 نجونو د تیزابو د څښلو په نتیجه کې ساور کړې او نور یې ژغورل سوي دي چې له هغې هم یو شمېر معیوب دي او پرله پسې درملنې ته اړتیا لري.
ارقامش هم یاد داشت هستیم 94 دختر رو زدید تیزا پردگی هست. اینا یک تیزاش هم از بین رفته و یک تیزاش هم معیوب هستن. اینه می مشکل وجود داره.
شغلی حشر از دیر دو تویل دا حق شمیری دی چی دا ولسوالی پر وقتون که سبسه ویدی و شای اصلی شمیر تر دی لور و سیدزه که یو شمیر کورونه در دولستونزی پتی ساتی. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتونو له پاکستان سره د F-14 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جان کربی پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنی پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجه پاکستان ته نه ورکول کېږي چې غوښتل د امریکایي الوتکې پرې وپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو F-14 الوتکو د پلورلو پریکړه وکړه او پلان یې درلودی چې د دې کار لپاره نږدې 100 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوری غوښتونکي سناتور باب کراکر ویل چې دی به د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي. څو د په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسېږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د کراکر دریځ د هغې نارضایتۍ څرګندونه کوي چې په کانګرس کې د پاکستان د دریځ په اړه لري او وایي پاکستان د هغو افراطي وسلوالو چې پر افغانانو او امریکایي سرتیرو حملې کوي یا ملاتړ کوي او یا یې په خپله خاوره کې زغمي او همداراز په افغانستان کې د سولې له هڅو سره همکاري نه کوي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د صدر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې بې ارزښته دي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې کوي. د بل خبر لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر اش کارټر وای د روسیې د تیری د پشاکولو لپاره ناټو د بلتیک په هیوادونو او په احتمالي توګه پولند کې د مځکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. کارټر دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې له نوموړي سره د جرمني په شتوتګارت کې شتوتګارت ته د سفر پر مهال ملګری و. دغلته د امریکا د اروپایي قومندانۍ مرکز دی. کارټر ویل د ناټو متحدین د مځکنیو څلور کنډکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي چې هدف یې له 4000 سرتیرو څخه دی. دا به د امریکا د 4200 سرتیرو پر هغې زغرواله لیوال سربیره او ترې جلاوي چې متحدي ایالاتونو یې راتلونکي فبروري کې ختیځ اروپا کې د ځای پر ځای کولو ژمنه کړې. کارټر ویل د ناټو د جلا مځکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع شای جون میاشت کې د ناټو په غونډه کې خبرې وسي. او د دې محل وروستۍ خبر دا چې ترکیه وایي په هغې موټرې بمې چاودنه کې چې د دې هېواد په جنوبي ښار کې د سوریې پولې ته نږدې دوه تنه پولیس ووژل او شل تنه یې ټپیان کړه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاسو. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ ویل د غازیان ټیپ په ښار کې د یکشنبې د ورځې د چاودنې په تړاو د پښتنو ګرویژونو لپاره تر 500 پورې کسان نیولې دي. ترکیې وزیر افغان آلا همدارنګه د هغه ځانوژونکي هویت تایید کړ چې تیرونه یې په بورسا ښار کې ځانوال وسوه او 14 کسان یې ټپیان کړل. نوموړی د دې برید کوونکي نوم ایسر کلی او عمر درویش کلن یاد کوي او ویلې دي چې نوموړی د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی غړی و. د کردستان د خپلواکۍ د بازانو په نوم یوې ډلې چې د پی کی کی یوه څانګه ده په یو بیان کې د بورسا د برید پړه منلې وه او ویلې وه کلی مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي ځان ته چاودنه ورکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبرو چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل ملبن وای د قانون غیر قانوني استخراج د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. د نوموړي په وینا غیر قانوني کان کیندنې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، زورواکي نور هم پیاوړي کوي او په افغانستان کې بې ثباتي زیاتوي. د اروپایي ټولنې د ډنمارکي ډیپلوماټ ویلي دا مسله به د پنځمه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر ضد په یو کانفرنس کې هم راپورته کړي. د ازادۍ رادیو همکار احمد شاه اعظمي له ښاغلي ملبن سره مرکه کړي. د دې مرکې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانون استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ رادیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډېر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو او کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ازادۍ رادیو ته ویل یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونه نیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې پا په افغانستان کې د خیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل سیړونو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د خیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله ویل دا واقعا د خلکو لګټې د دفاع موضوع ده. بل بن وای هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپل مندونو نتایج عام ولس، عام افغانانو، رسنیو، سیاستوالو د فساد پر ضد دارو ته وړاندې کړو. څو دوی پوښتنه چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. زما په باور د دې مسلې راپورته کول تر ټولو غوره څه دي چې موږ یې کولای شو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس ملبن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو مخنیوي تر ډیره د افغانانو کار دی چې باید خپل ملي شتمنۍ خوندي کړي. نو موري ویل په نړیواله سطحه هغه څه چې اروپای ټولنه کولای شي دا دي چې دا مسله راپورته کړو او دا کار به موږ د مې د میاشتې د 15 منټې په کانفرنس کې وکړو. هغه ویل دوی به همدارنګ له هغه حکومتي او غیر حکومتي ادارو ملاتړ هم وکړي چې غواړي په افغانستان کې د قانونو استخراج قانوني او معیاري کړي. ښاغلی ملبن ویل دا ارتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅو. نو موږ زیاته کړه هغه شمنه چې موږ اوریدلې خې او هڅون کې دي خو موږ غواړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملي کول پیل کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
پولیټیکو خبرونه په ورستوي غنه کې د یو داسې کس د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې چې په ورستوي کلونو کې په افغانستان کې د فساد په باب غن راپورونه خبره کړې دي. د پولیټیکو د لیکنې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش جان سوبکو او راپورونه د رسنیو د خبرونو په سرلیکونو کې ځای خپل کړی او په افغانستان کې د بیا رغونې حل ذلیل پښتني سره مخامخ کړی دي. خو اوس څارنوالانو پر هغو میتودونو یا شیوو شک څرګند کړی چې ښاغلی سوبکو په خپلو تحقیقاتو کې ورڅخه کار اخیستی دی. سوبکو چې د یو شمېر کسانو له لورې اتل ګڼل کېږي ځکه چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ژغې پورته کړی او په افغانستان کې اغلاوي او مالی درغلۍ افشا کړې دي، د سش کال په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته د هغو زو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د وړیو د صنعت لپاره له ایټالیا څخه دغه هیواد ته وړل شوي وي او په شپږ میلیون ډالر تمام شوي وي. سوبکو ویلي وو نه پوهېږي چې پر دغو زو څومره پیسې لګول شوي او آیا حتی غوښه یې خوړل شوې او که نه ده. درش پته کلن سوبکو په پیغور ډوله لهجه د امریکا پر حکومت انتقاد کړی وو چې په افغانستان کې د کباب پر غوښې میلیونونه ډالر لګولي دي. پولیټیکو زیاتوی د سوبکو له څرګندونو وروسته د نړۍ پر رسنیو کې راز راز عنوانونه ولیدل شول، خو پولیټیکو وای د سوبکو له څرګندونو سره سره د جنگ ځپلې افغانستان د وړې اوبدلو پروګرام وده کړې او د افغانستان د ځینو سیمو لپاره هیله غوړولې ده. پولیټیکو په عین حال کې لیکلي په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکینا او دیموکرات سناتور جاک ریډ په شان غړو چې د سوبکو پر کارونو څارنه کوي د سوبکو د کار د کیفیت په اړه پښتني راپورته کړی دی. د افغانستان په چارو کې د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیدنی وای د سوبکو د راپورونو منفي اړخ داري چې په افغانستان کې خپل هدفونو ته پر رسیدو کې د امریکا وړتیا په یو ډول ناکام شي. پولیټیکو زیاتوی د سوبکو د تحقیقاتي شیوی په برخه کې تازه بحثونه نه یوازې د سرمفتش په توګه د برخلیک له خطر سره مخامخ ولې شي، بلکې په سیمه کې د یو سرمفتش رول زیانمنولای هم شي. آسترالیان آنلاین ورسپانی بیا د کری جن ویلسن په نوم د یو آسترالیایي مرستندوی په اړه لیکنه خبره کړې چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وتښتول شوه. ورسپانه د دې خزي د دوستانو په قول لیکي کله چې وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د میرمن کری جین کور ته ننوتل دا په دې پوه شوه چې په اسارت کې باید څه وکړي. ورسپانه د دې مرستندوی د یوې شل کلنې ملګري هیر میون یانګز له قوله لیکي کری جین کلتورونه ښه پیژني، په دې پوهیږي چې په څه ډول حالاتو کې څه وکړي. آسترالیان ورسپانه د میرمن ویلسن د یو نوي کلن پلار په اړه لیکلي چې په دې اونۍ کې د خپلې لور ورتګ ته انتظار و. دغه کمزوري بوډا له خبریالانو سره په خبرو کې برمته نیونکو ته په خطاب کې وویل خیر ونه وینئ.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لشاعر او لیکوال حساب آرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام قیمتي ګل مې ده پنجه شیرو ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه باندار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب خار کې د زری کړکی اکاډمي لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه. په پیل کې د زری کړکی اکاډمي مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او وی ویل چې د زری کړکی اکاډمي له 15 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمي د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي او سکالی هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. ورسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمي نوښت او هڅې وستایلې او څرګندې کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمي سره د خپل امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار ده. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیون افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداري ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندري سمبول دی. د دغه شعر بل سمبول پړنګ دی چې مجسمه یې لا وړاندې د اوسلو په خار کې لګول شوې ده. د پړنګ د دې مجسمه او شعر له امله د اوسلو خار د پړنګ خار هم بلل شوې. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1300 او د کال کې ویلای دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکرې بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکی اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکی اکاډمي له 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورم د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکی اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او تر څنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحې وړاندې او تر ننه پاللې د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکی جایزه پنځه کاله مخکې پیل شوې ده او دا پنځم وار دی چې موږ دا جایزه ورکړله. هر کال څلورو پنځو یا شپږو کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه شپږو کسو ته ورکړله چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې دي. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې د پولیس سرخ په نامه، یاسین نگاه هم د شعر مجموعه خپره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعري ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعري ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم، او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی، او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسانو په پښتو کې جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي، د جایزې هغه تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي، اوس فکر کوم چې تر ډېره حده مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او پراتونکو کې فکر کوم چې که وکړی شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي، لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې، د هغوی یو شمېر مخور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که مونته مننه وکړو، دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی، ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نږدې و کالو نما په دې موضوعاتو باندې کار کوو، یعنی هغه پښتنې، هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغه د پاره د جواب موندلو او د یو ځواب د پیدا کولو لپاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعې، د فکر، د تجربې د لارنه، په نتیجه کې ځنې خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې، په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. مونږ ټول عمر اوریدلی دی چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بیخي د پامه غورځولې چې شاعر خپله څه شی دی، هنرمند خپله څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپله د یو لیکوال، د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې د یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور دي. ټول 133 صفحې ده، تقریبا له 1400 کې عنوانونه دي. په دې کې د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره دا چل وکړ چې لوګی به د اوبو لوی ډک لوخي تیراو، په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. لاغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څه کول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبره ځوانان هر ورځ سلګون افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي هره ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی وایي چې د ده فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوه چلم څکوي، د نانا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بیکاره سو د خپل ملګرو سره د دې رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دی، د میوې سره جوړیږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري. دونه
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت ته هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او قیلون څکوي.
موږ دلته رستورانت دی، په رستورانت کې بس یوه برخه موږ ساخص ده چې دا د میوې چلمان خلکو تور جوړو. د ورځې په جریان کې خدا تکنداری د ملمیژ نه، خو بیا هم د یو نیم سلو سه تقریبا در 200 نفر پورې ځان رسوي. دا خلک خور د ورځې ګرده په کارو اخته یې او مزګري د دوی بیکاري ده. داس د مزګر د منځ څخه د وروسته بیا در ماښام تر ناوخته پورې بس د لیس باندې نجیب الله دغه چلمان څکي بیا ځي. یو چلم په یو نیم سل افغانۍ باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د قیلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په تر سره سو څېړونو کې ثابته شوې چې د ډقیلونز کول د 200 سیګریټو سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای نه نوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضی وایي چې قیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي. د پوست سنیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر جي سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای شو چې نشه یي توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر دغه عادي چلمو لا ډیر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د میوې یو او ساره ده، هغه ورسره ګډیږي، مګر تنباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغونه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه قیلون څکوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د قیلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې قیلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدرې ضد، د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی، د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه، موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دي کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکوي، دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږدي چې په دې کې د نارینه وو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره سوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 123,000 کسان په نشه یي موادو روږدي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې ورستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی، ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورال یوسف خان زدران راکوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لمړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلی وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان تو با ایجره ما همی کس با کارا میکنیم.
زه لطلویختو کلونو را پدی خواه دا گلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرایشا تا کار کوو. ټول به و اته کسو. د داود خان وخت و موږ په ارکی کار کوو. هلته به مو گلان وړل. هغه وخت گلی گلاب گلانو، یاسمین گلانو، جریبان گلانو، دا زینتی گلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا گل فروشي زیات شوه. خلکو له ایران، هالین او تاجکستان هیوادونو څخه گلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي گل فروشي اوس ډیره وده کړې او په وروستیو لسو کلونو کې ډیر نوي گلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایي مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په چیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالین، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي
تر افغانی گلان و خارجی گلان گران دی زکا تر دی زای چه رول کی گی محصول کی گی مگه ها مصرف پو گلا چو زل 500 افغانی تر 200,000 افغانی پوری خارجی گلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندی ګل خیمت دی چې د توی او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې له 500 کلونو پورې کار کیږي. په همدې علت ګران هم دی. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دی، له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 2000 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونته یو کار از به مو اینال ما جای گل فروشی یا نداریم.
خو یو خبر باید وکړم چې زموږ گل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځمکه نه راکوي. دولت باید موږ ته ځمکه راکړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د ښاروالۍ مامورین ټول مو ځغلوي. له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له 100 کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د دې خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیایم. بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه دی افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم. نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم. اجور دی، مارپنګ دی، دغه توتو ونې دی، شاتوت دی، ګلان مرسل او تایګر او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. که سرسبزي لپاره راوړم غوای چې د منګه کشور لګ برحال وګرځي کی سرسبزه وساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. د عبارت وایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتریس، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم. پلس گون و دوله چه تخمه کرل کیگی، دا گلان دی یخ مقاومت نلری، جمعه هوچیگی، کال تبا بیا کره. معمولا ده کپ میاشت که کرل کیگی، شل رازی و روز تا گل کبی. پا دوغ گلانو که شبو گل، زمونگ پل و تنی گل دی، هنتری و تنی گل دی، نوری ډیرای خارجی ګلان دی. کابل تنن سبا دی ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلف ولسوالیو او د کابل د چاردیل سیمو څخه راوړل کیږي. زمون کاروبار هم ده دی، مونږ ټول ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له 40,000 افغانیو تر 80,000 افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو.
مهرباني نوم دې راته ووایه.
عتیق الله یم، د ګلانو کاروبار کوم.
څو کاله کیږي چې ګل فروشي لرې؟
ډېر وخت کیږي، دوله دیارلس کاله نام ډېر کیږي.
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې؟
یو دېرش رقمه به یي.
دا نومونه ته راته ووایه څه څه په نوم دي؟
د انتري، شابو، ګل نرګس، دسکاولا روز ده، پتونی دی، چپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری ده، گل جریبند خارجی ده، کاغذی ده، پنجه شیر ده، سرب خارجی ده، وطنی سرب ده، لابر ده، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرونه دی، نسیز، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
دا گلان دیر لکم زیرا بله؟
ډېر موږ خپل پارم لرو، شیوکیو نه راوړو. دا د شیوکیو ګلان
په دغو کې څومره وطني ګلان دي، څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دغه د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي؟
وو
کوم ګلان مو خلک ډېر وړي؟
ګلان دا پاتونی مړي، لکه دا یو نیم شای د خپل کاغذیم دي، د جال توړي به خې کیږي، دا سدا زقوم، دا شال نګلوګړي.
تا دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه ده ګنګي پام، قیمتي ګل مې ده، پنجه شیرو ګنګي پام.
په څو دی؟
لازر دی هغه باید.
او دا بل دی چې
پنجه شیر هغه 8000 ده دی هغه قیمت.
او نور دا وطني ګلان دي قیمته په څو څو؟
وطني تراته سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات نس تقریبا لازرامي شل دره 15000.
کوم موسم کې ډیر فروشات دي ګلان؟
موسم د اول پسرلی کې موسم هیڅ سودا نه کړی د سلاب نه دم.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکوي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپلو دوستانو سلامونه، د پانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یو کال کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې موږ دی، د اروپا په سطح باندې دی، او د چک ملګری، د جرمنی ملګری، د بلجیم ملګری ډیر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسو لیکونکي دي، او هنرمندان دي، موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړی دي؟ په راتلونکي کې څه پام کړی لري؟
زمونږ فعالیتونه، موږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې، او زه خپله د پانوس ملګري سره راټولیږو، مشاعرې کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره، او یا مثلا دا د موږ کار دی. او په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړي دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې موږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې م لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او موږ د دې جوګه شروع چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مده مخکې د کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کې دی شراته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما کتاب مخکتنه وه، بې کسیار سره لطف کړی و. ما یو مجموعه شعری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شوی و، د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه لومړی برخه چې وا مقاله وي، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې و مشاعرې ته، او درېمه برخه هنرمندانو چې هغه مثلا د نورو شاعرانو د ماشیرونو د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغې چینه تاسو ویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی، ارغچ کوم ځای دی چې د ارغچ چینی نوم په خپل کتاب باندې ښه؟
ارغچ زما کلی دی، د ما د خاپور ځای دی، چیرته چې زه پیدا شوی یم، او چیرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې بر ارغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارم، دا مو اوریدلی چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اوریدلی چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلی غږ په ترنم راته ووایه.
په دواړو سترګو ترمنځ
چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي، داس لټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، مول پکانو د هندار زړه، مول پکانو د هندار زړه، مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، نوای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ما درت جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور، چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقۍ ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی، فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په یو لوی مابد کې دی، یو عبادت کار دا و چې د مابد ونی بوټي وپالي. د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډېره مینه درلوده. همدا وجه وه چې د لوی مابد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مابد څنګ ته یو وړکی مابد و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډېر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مابد ته خاص مېلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتک په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډېر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه، د بخملي وښو سرونه یې بیاتي کړل چې منظم شي، توی شوې وچې پاڼې جارو کړې، ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل، بوډا مرشد ته یې وویل څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل هو، خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې راکوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې یې راتویې کړې، او چې وچې پاڼې یې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن خکلا او بشپلتیات تاوان ورسوی. پا پاسینی حکایت که دیزن لوی مرشد ده پانو پا توی اولو سرا باغوان تا داویل غختل چی طبیعت پا خپل اصلی حالات که لا خکلای دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلی حالات که خخکاری دغه سی انسان ده هم مناسبه ده چی عادی او نرمال وسی. خیر په تیرو زمانو کې دیو پاچا یا وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و یا به په سفر ووته او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیرې څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و د وزیر په خبره په قهر شو او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه. له نوکرانو بیل پاتې شو. اوږد مزل یې وکړ او په یوه داسې قبیله ورپیښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه د خپلې الهې په بت پورې وتاړه او چړې یې پسې راواخیستې چې حلال یې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پر روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تېره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
شاعر رحیم سکندر ته په ډیر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي. وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره مرا ګوره لوره باندې اوري ګوره، زړه را کینوم په زوره لوره باندې اوري ګوره. ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم، دا جګړه خو بس کړی نوره لوره باندې اوړي ګوره. ولې په ما لو کوې چې دا ځل به جلا اوسم، نه مې درنه کېږي وروره لوره باندې اوړي ګوره. ښکلي چې پناه شي لږ ترې خدای که سکندر یې یاد کړي، ستا جدایي کړم بې سوره لوره باندې اوړي ګوره.
سکندر صاحب نه ډېر مننه کوو. د ډېوې دود راته زلپې زلپې کېږي، د ډېوی دود راته زلفې زلفې کېږي، له دې غمه په کاله کې ډېوې مړې کړم. اوس هم حکمل مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دې ستا وجود. بیا هم فاصله لرو یو لرې د دې با وجود، او چېرته چې تیارې وي ترګمې وي او رڼا نه وي، چیرته چې تیاری وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود. او جنگ دی
ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور خدایا ضرورت څه وو د دارنګ دنیا وجود جنگ دے ورور وژن د وحشت دے پنړی کی خپور خدای ضرورت سو د دارنګ دنیا وجود ژوند بوی ک ژوند ژوند بیا په ژوند ژوند کړم ژوند بوی ک ژوند ژوند بیا په ژوند ژوند کړم مرګ ته غاړه نه دیخي لا هم دا زما وجود او تبیل تون تم وایا چې څه کوي اوس څه کوي تبیل تون تم وایا چې څه کوي اوس څه کوي ته خوشحالی دلې چې شي ورک در نه زما وجود شور نه شو خاموش آشانه شو چې مسکی نه شوه څه معنا چې پروت یو په بیریا کې د بیریا وجود او یا حکمله خدای ته لاس د مینې په نوم وړاندې کړه یا حکمله خدای ته لاس د مینې په نوم وړاندې کړه وایه ورته دواړه وایو پرمې راکړی دا وجود حکمل مسزینه ډېره مننه کوو په نسایم په مستۍ سندرې وایم نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم چې باغي نشم د خپل چم له سروده چې باغي نشم د خپل چم له سروده لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم د مشاعرۍ په دې برخه کې له خوست راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه راواوروي
یو غزل وایم چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي زم دا محفل په بېخوبۍ نه ارزي اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس راته مخانده جینۍ نه ارزي او ځینې کیسې وي په میلیون ارزانې ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي او پښتنو مه ځانونه مه شرموئ پښتنو ما ځانونه مه شرموئ نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره د سترګو لاندې نظاره خو ګوره نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي او په هر یو ښکلي زړه به للخې نه وي په هر یو ښکلي زړه به للخې نه وي هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي او چې نه جانان شته او نه جام درمانه دا زندگی په زندگی نه ارزي
قدرت درمانه ډېره مننه کوو ښکلي غزلونه یې راواورول پخوا وطن درته ورغاړي وطن اوس چې باران شي ماته ته یادېږي په شاګردانو تخته نه پاکوم ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي اسماعیل تسل زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی تګی زړګی مې رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینه او سا تسل مې سترګې او باڼه سړی دی سلامونه نیکې هیلې احترامات یو غزل دی ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې وو ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو اوس به راته هره ناروا بیخي روا وه خو شکر چې امی یمه شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم اوس جماعته وړه حلوا نه راځي په دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه رضا ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه غزل دی وای پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دې شمه مورې ته نیکی په د زندګۍ پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی خبر در سره نه کېږي اتشله دې زده دي بل چېرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی ملنګ به دې د سیوري سره هر خوا تاویږم بیللې مې چیناره لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونه کړ خلک پردی مینې په صبر زړونه شفیق الله رنځور ته بلنه ورکړو چې راشي او غزل راواوروي
وای زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بے غیرت دی دا یو سړی چې خلق وجنی زمنګ په کلی کې بس دغه یو تل پاتې دی او ستا د ستم له برکت ز بدرنګ شوم ما بس کړي وی چې ستا رنگ لکه ګل پاتې دی
بشیر گواخ وای اوس هم د لیکلو لستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو لستلو بلا شوق لرم اوس هم پور غبستان عملی کمال ولمې په دې بیت سره راغواړو ځوان خو ژبه شاعر فرید احمد تسکین مژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولی دی تسکین کړم ولی دی زخ خپل کړم تا خو به زما نوم ته ګنا ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرما د هر ویښتنه مې خولې وباسي په دې باید خودمن ځاځی را غواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بای سات ملمینی ده همه بشریت پا زنزیرونو می ده خپل زر لیوانای تڑلی او خالق ستا ده دی سرکش شرب مخلوق لویره اوس می ده کور ده دروازه پا خلق سپای تڑل
اوس هم ده لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ورغوستان عملی کم اولولمی پا دی بای داود تا پان تا بلا نور که اوس
لومړی دیدن و پا و لاره بیا می ونه لیده چه لاره لاره پس لاره بیا می ونه لیده انور بیتنه ندی راتی دغه دی لاره یو شعر ما لیکلی و ډیر پخوا که چېرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندگی په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباری دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جنۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز غږېده ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
प्यार रणाए रोड़ा लंग प्यार श्वा रणाए रोड़ा अदम चिमाशो हवाई रोड़ा लंग प्यार श्वा रणाए रोड़ा अदम चिमा श्वा پوتا مرچی دخبل جن تلاش کی پوتا جن دنیا راہ